سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې کوخ له همشته د دې وزارت بیان نایټ پرایس بیګا په خپل 19 خبری کانفرنس کې د وی پښتنې په جواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډیره خطرناک ډله ده. غلی پرایس د 2020 کال په اگست کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومانه یادونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر جو بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړی چې که داعش پر امریکا او متحدانو یې د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بېګا د پلازمېنې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس لره. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه داعشیان وژل شوي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ پر وېبپاڼو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی بیګا په یو بیان کې وویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبری رسنیو سانسور لري او د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو وېبپاڼو ته لاسرسی آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنیو او اف ایم څپو باندې د ازادۍ او امریکا غږ آشنا راډیو غانو خبرونې هم بندې کړې وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړه شوو ماشومانو کره شمېر وښیي بېګانه وخته په ټویټر دا خبر خپور کړی دی. یونیسف دا هم نه دی لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دې ادارې ویلي دي چې ټمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. دا طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د سړي حواله کابل په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو سلاکار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنګلاديش ته ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پرمحل سړی شوی اړیکی بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 2000 څخه اوخته دی. رويټرز خبري اژانس ویلي دي چې د مړینې ډیر شمیر یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونیتري کې خو د ژغورنې او پلټنې چارې له هم پایتنه درېسېدلې او د کار پر دولتونو او ژغورونکو نیوه کې زیاته کړې دي. پرون هم لک تر لګا تک آسان تر نړیدلو ودانۍ ولاندې ژوندۍ راوستل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن گریفت چې زلزله زپلی سیمیتا تللی او هغه سیمې له نږدې کتلی ویلي د ژغورنې چارې پای ته رسیدو ته نږدې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې بجله کې درته دا مطالب لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر په کراچۍ کې له زندانه خوشې شوی دی. وړاندې به پرې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ او یوه خطرناکه ډله ده. چې امریکا له داعش نولې ویره لري او آیا داعش اوس مهال په افغانستان کې واقعا د ودې په حال کې ده؟ وړاندې به یې په مجله کې درته په راپور او تحلیل کې ولرو. نن ولنټاین یا د عاشقانو نړیواله ورځ ده. اچولې دا ورځ لمانځل کیږي او افغانانی ولې لمانځي وړاندې به مجله کې په یو راپور کې درته وایي. او په دې به هم درته راپور ولرو چې ولې او څنګه خلک د پسته غوښه لاندې کوي او ګټې یې څه دي. د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې نور مطالب هم درته لرو. منځ هم غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالب چارواکی وایي د کابل په کارتینه او سیمه کې تیر شپه د داعش پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوندي نیولي دي. د دوی له قوله دا د داعش ډلې د کابل پر وروستیو بریدونو کې لاس درلود. دغې ډلې امید زهیر مل سره په استډیو کې مل شوی دی. زهیر مل صاحب، ستړی مشي که تاسو راته د دغې پیښې چې پرون ماښام د کابل په کارتینه او سیمه کې شوی وجزیات راکې او په دې اړه باندې هم کراته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې په اړه په افغانستان کې څه ویلي دي؟
بله، دا سمال چې 13 اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړ چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کابل په کارتینو کې د داعشیانو یو پټنځای لمانځه وړی دی. کسم دا مایا 13 شپه ماخام پیل شوی و. زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې 13 شپه 10 بجې بیا پای ته ورسېدل. دوی ویلي چې په دې عملیاتو کې یو شمېر داعشیان وژل شوي او ځینې ژوندي نیول شوي دي، خو دا یې ونه ویل چې کره شمېر څومره دی، ځکه د ده په خبره حکوم ودانۍ چې دوی عملیات کړي دي هغه ودانۍ نړېدلې ده او یو شمېر جسدونه لا تر خاورو لاندې دي. خو یوې بلې سرچینې چې دام د طالبانو یو چارواکی دی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیرې شپې په عملیاتو کې دوی لس داعش وسلوال وژل شوي. طالبان داسې مهال د داعش د وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي چې له دې وړاندې ویلي دا ډله داسې ځپلې ده چې نور څه نشي راپورته کولی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش ډله داسې ځپل شوې وي، څه ډول تر کابل او آن یو خوندي ځای پورې را رسېږي؟ کابل کارتینه او سیمه 800 کیلومتره کې پرته ده. په ورته وخت کې بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ بلله. د دې وزارت ویاب نیټ فایس پرون رسنیو ته وویل چې متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او که چیرته داسې وانګیرل چې اړتیا ده او باید ګام پورته شي، یا هم دوی او یا متحدینو ته ګواښو عملی اقدام به وکړي. وی ویل چې د داعش خراسان څنګه هغه څه ده چې هیڅ امریکایي وګړی هغه خطر چې د 2021 کال په اګست کې یعنی کله چې د دوی ځواکونه له افغانستانه وتل هغه نشي هیرولی. هغه مهال دوی په بریده کې 15 امریکایي سرتیري ووژل چې د امریکایي جمهور رئیس جو بایدن اوس یې هم راوپارول. دا په داسې حال کې ده چې 13 پنجشنبه بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دننه د دې راپور وروسته چې داعش په کابل کې برید کولای شي، یو شمېر هیوادونو وویل چې افغانستان ته داعش بیرته ستون شوی دی او د ډېر خطر ګواښ سیمې او نړۍ ته شته.
ډېر مننه کورو ودان امید زهیر مل و چې ویلي چې په د امریکا هغه ویره چې دوی په افغانستان کې د داعش د حضور ودې نه درلودله. په همدې موضوع تم کیږو د پوځي چارو کارپو خلیل احمد نادم هم را سره په سټوډیو کې مل شوی دی. نادم صاحب، ستړی مشو مننه چې وخت مو راکړو. که تاسو راته په پیل کې راپور کې مو جزئیات واورېدل چې تیر ماښام د کابل په کارتینه او سیمه کې هم طالب چارواکو په یو کور باندې چویل کېده، په دې کې داعش وسلوال او عملیات کړي دي، وسره په څنګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا واقعا په افغانستان کې د داعش حضور او د هغوی فعالیتونه ډیر شوي دي؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. خبر دا ده چې داعش خو دا اوس نه دی، داعش خو د ډیر وختو کې چې د عراق څخه پیدا شو بیا سوروي ته ولاړ بیا نور هیوادو ته بل اخر افغانستان ته راغی. نو دا داعش خو څنګه راغلی افغانستان؟ تاسو پوهیږئ چې په ویزه او پاسپورت پاکستان ته راغلی دی او په پاکستان کې راجستر دی، آدرسونه معلوم دي، بل اخر افغانستان ته راغله او مالی کسان ځان سره یو ځای کړی دی او د داعش په نامه په دننه افغانستان کې فعالیت کوي. نو دا د پاکستان لپاره ځینې وادو لپاره یو سیاست ګرځېدلی دی چې هر ډله چې په افغانستان کې حاکم شي دغه په مقابل کې بیا ګوري چې یو شی جوړي. نو که څام طالبان همیشه وایي چې داعش نشته، دومره نشته او موږ مار کړی دي، اما تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې ورځ د دوی فعالیتونه زیاتېږي. دغه تېر شپه چې په کارتینه کې عملیات ترسره شو دا د دې معنی ورکوي چې دلته داعش شتون لري، او د روسیې پر سفارت عملیات، د پاکستان پر سفارت عملیات، او د چینایانو په استوګن ځای کې چې دوی عملیات ترسره کړل څو چې چینایان یې ووژل او د خارجي وزارت
نادم صاحب تاسو په بخښنه سره نادم صاحب تاسو د خبرو هدف دا دی چې پاکستان مخکې لدی چې طالبان حمایه کول هغوی ته یو ډول لار برابرول چې افغانستان ته ورشي او هلته داسې بریدونه وکړي، اوس داعش ته لاره هواروي چې دوی لاړ شي افغانستان ته او د طالبانو پر ضد باندې وجنګیږي؟
خو د پاکستان سیاست دغسې و. مثلا ګوري د امریکا او د ناتو ټول هغه اکمالات او لوجستیکی اکمالات او ټول د پاکستان د لارې کې ده چې په مقابل کې پیسې اخیستي. په هم زمان طالبان ته مشران ته ځای ورکړي، هم په کویت کې، هم په پېښور کې، هم په کراچي کې دوی فعالیت کوله، د پاکستان له لارې افغانستان ته راتله او تخریبي فعالیتونه کوله. اوس هم هغه سي داعش هم په څنګ کې ساتلي چې چیرې مثلا یو حاکمیت چې افغانستان ته منځ ته راځي که د دوی خبرو ته غوږ نیسي په مقابل کې بیا دا عملیات ترسره کوي. نو داعش تون لري که څم په اوله کې مثلا دا ته روسیه دغه وکي خپل هغه نگراني ښکاره کوي، ویل چې مونږ اندېښنه لرو چې په اول کې شاید تعداد داعش زر کسو او اوس تر شپږ زر کسو نه اوختي دي. او تیره هفته امریکا هم وویل چې په کونړ، نورستان او جلال آباد کې دلته داعشان موجود دي. نو تاسو ګورئ چې په کابل کې هم موجود دي. او تاسو
ګورئ ندیم صاحب په بخنه سره د غروستې پښتنې په توګه یو پښتنه بلم کوم دا چې طالبان هر ځل وایي چې دوی داعش زپلې دي، تاسو څه فکر کوئ چې دغه کوم اقدامات چې طالب حکومت کوي دا د داعش زپل لپاره کافي نه دي؟
خو ته حکومت سیده چې د دوی استخبارات کفعال وای نو دغه داعشان د کوم لارې راځي دومره چک پاینټونه چې په کابل کې دي، په کمربندونه کې دي، د نن په خار کې دي، نو دوی څنګه راځي، څنګه ځای پر ځای کیږي، د سلام مهمات کم ځای کی. دلته معلوم دی چې د نن په طالبانو کې هم داعشان موجود دي او د نفوذي خلک لري. دوی کولای شي چې د دوی د دا حکومت د استفادې سره دوی کولای شي خپل افراد او اشخاص ځای پر ځای ورواسته افغانستان ته چې عملیات ترسره کړي. یعنی په دې معنی بل دا چې دلته خو شرایط د افغانستان ډیر خراب دی، اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی. شاید دغه د طالبانو صفوف هم د داعشان لپاره چې پیسې په لاس کې لري خاص عسکرګری شرایط برابر دي. د خلکو هم جذب کې یان مثلا د پخوانی پوځیان چې وس دوی طالبان نیسی او دوی وژنې امکان لري، دوی هم د داعش سره د مجبوریت له لحاظه دوی یو ځای سي. دا ټول هغه عوامل دي چې داعش په تعداد کې اضافه
کوروادان کوروادان. خلیل احمد نادم د پوزي چارو کارپو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او د چې دوی څنګه وده کړي په دې اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
وس بګاوندی پاکستان ته ورشو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استاذ علي وزیر په کراچي کې لزندان خوش شو. هغه څه د پاسه دوه کلونه په زندان کې و پرنموړي تور و چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د خبرو پکولو سره خلک پرولي وو، خو نموړي دا تورونه بی بنیاد بللی وو. د ازادي رادیو اډیټر داوود خټک را سره پاس دیو کې مل دی خټک سپ ستړی مشي تاسو ته وای چې د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه چې هغه څنګه خوشحال خټک سپ تاسو مایکروفون اف د کاران کې چې تاسو راک مو ګور
ډیر مننه او تاسو کتونکو او ریدونکو ته هم زماله اړه سلامونه. علي وزیر خان لګشي په مخ کې د کراچي لزندانا خوشی شو چرته چې هغه د شپارسم د دسمبر 2000 نه ترنن ورسپوري ساتل شو. په علي وزیر باندې لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وی د ریاست په ضد خبرو مقدمه وا او دا د باندې نه یوازې دا چې دا مقدمه وا، بلکې وخت په وخت باندې په دې باندې نوري داسې د مقدمه یا دوسیه راوړل شي وي. خو بیا که په پښتونخوا کې عدالتونو او یا که په سند صوبه کې عدالتونو، نو هغه دوسیه چې به هغه به د پزت صفاکولي، یعنی دی به پاری کې بری کولو. اوس لکه مود مخکی د خیبر پختونخوا حکومت د سن حکومت ته یو خط ولېګل او په هغه کې ورنه او وختل چې چونکی په خیبر پختونخوا کې په علي وزیر باندې هیڅ یو مقدمه نه ده پاتې او مونږ هیڅ یو داوا نه لرو د بزت باندې نو باید دې خوشې کړل شي بل دا و چې په سین کې په دمانې چې څومره مقدمه وین په هغه کې د ضمانت شوو او یا دې په هغه کې بری شوو که څه هم د سین حکومت په هغه خط باندې ډیر زر جواب نو ورکړي خو بیا هم پرون زنی د بشری حقوقو فعالانو بیا د علي وزیر لوایر یعنی وکیل او سنور خلکو د سین په حکومت باندې دباو راوړ او هم نن د هغه خبره پر مخ لاړه او د کراچي د زندان خوشې شو دا وخت سوراب ګوټ یعنی د کراچي سوراب ګوټ سیمه ته ورغله
خټک صاحب قدم راته وای علي وزیر او همدارنګ د دوی پلویان وای چې دا د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې زندان ته چول شو په ټوله کې په پاکستان کې دغه موضوع پاړه باندې خلک څه وای چې دا د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې زندان ته چول شو او کمبل جرم درلوده
فکر کوم چې بل علي وزیر خو سداسي جرم نه دی کړی په هر حال په پاکستان کې وخت په وخت باندې د کاغذ سیاستوال دی یا کاغذ د بشري حقوقو فعالان دی نو په دې باندې دا قسمه مقدمه مخې ته راځي خاص کر په هغه خلکو باندې کم خلک چې د پاکستان په ریاستی ادارو لکه پوز یا د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې یعنی پوزي استخباراتي ادارو باندې نیوکی کوي نو علي وزیر هم یو له هغه خلکو وو چې دبه د پاکستان په پوز او د پاکستان په پوزي استخباراتي ادارو باندې ډېر پچار سره په جلسو کې په غونډو کې نیوکه کوي نو هم د دې وجنه په دمان دي بیا دغه الزامات ولګیدل خو بل خبره دا ده چې نه یوازې دا چې پښتنو سیاستوالانو یا پښتنو د بشر د حقوقو فعالانو بلکې کده پنجاب خلکو کده سند خلکو کده بلوچستانو اغي هم د علي وزیر دا په دمانه چې کوم الزامونه لګیدلی اغه به بنیاد ګرځولي او وخت په وخت د اغه په زید باندې اواز پورته کړي
ډیره مننه کور ودان د مشال رادیو اډیټر داوود خټکو چې د علي وزیر د خوشکېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړ اوس هم د علي وزیر د خوشکېدو پر مهال اخیستل شوې ویډیوي تصویرونه شته د ازادي رادیو مشال څنګه تر لاسه کړی دي
السلام علیکم السلام علیکم یو استریم ماسی سرنګ سرنګ اوبه دای شکریہ اور څنګه ته سرنګ بچای شته تاسو پیغمبر کول غواړي نو ان شاء الله موږ ولاړو تکړه
اجازه راست چول آرام راځو
مونږ کو لکه تاسو ته پته شته چې دا سیاسي زندګي څه ته وایي دا ټول څه یعنی یو
پښتو
مې بتای بتای بتای
دا پیښور په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشکېدو په اړه باندې د پښتون شغورنې د غرزنګ طرفدارانو ټول شي وو چې هغه بدرګه کوه بیا په افغانستان تر وګرځو د ملګرو ملتونو سازمان د خزو چارو اجرایوي رئیس وايي د نړۍ په هیڅ ځای کې خزې د ناورینونو لامل د افغانستان په څیر نه دی اغیزمنې شوې امید زهیر مل را سره مل شوې د زهیر مل صاحب به هم ستړي مشي ک د سیما بهوز د خبرو نور جزئیات را سره شریک کړي چې د خمیرمنې نور د افغان خوځو په اړه څه ویلي دي.
سیما باوس د دوشنبه په ورځ باندې د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ د اجرایوي بورډ په اړه خبرې کولې. اولته د دې سربېره چې دا خبره وکړه چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان په څیر هیڅ هیواد کې ښځې اغېزمنې شوې نه دي. ناورین الله مله دا یې ویلي دي چې د افغان خوځو ملاتړ ته دوی دوام ورکړي که څه هم اوس د هغوی غږ خاموشه دی. بیا یو بل خبره چې خورا په دا وخت شاید د افغان خوځو لپاره ډېره مهمه وي، هغه دا چې دوی یو مشورتي بورډ جوړوي یا یو ډله جوړوي تر څو دوی وشي کولی چې د افغان خوځو غږونه پورته وساتي. هغې دا هغه نړۍ د اسلامي همکاریو د سازمان تر پای د سیمې او نړۍ د هیوادونو نه مننه کړې. له دې امله چې د افغان جنو خوځو پر وړاندې لګول شوي بندیزونو په حق باندې چوپ نه دي پاتې شوي، نظر یې څرګند کړی او په دې وخت کې سخت دریځي پالیسي غندلې دي. افغانستان کې اوس غیر دولتي سازمانونه کارونه بند دي او خوځو سره کار کوي، هغوی ته تر اوسه پورې معاشونه ورکوي. خو دا هیڅکله نشي کېدای چې د دغه خوځو پر ځای نارینه په دنده وګماري، بلکې دوی به خپلو کارونو ته حد سبب کړي چې دا ښځې بیرته خپلو کارونو ته ستنې شي. طالبانو بیا تل له خپلو پرېکړو نه ننګه کړې. که څه هم د ازادي راډیو دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ چې د میرمن باهو د څرګندولو په اړه باندې نظر څه دی، خو وړاندې ویلي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، هغه خبره چې هم دننه په افغانستان کې او هم د نړیوالې ټولنې لخوا زړونو رد شوې ده او نیوکه شوې ده په طالبانو باندې چې د افغان نجونو او ښځو هغه مشروع اسلامي او کلتوري حقونه حتی دوی تر پښو لاندې کړي او له افغان نجونو او ښځو اخیستي.
ډیر زیاته مننه کور ودان ظهیر مل صاحب. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، نن د فبروري 14 ولنټاین یا د عاشقانو نړیواله ورځ ده. د چې دا ورځ څنګه نن په افغانستان کې لمانځل شوې ده، خطر پردیس سره مل شوې ده. پردیس صاحب ستړی مشې، تاسو ته وایي چې نن دغه ورځ څنګه لمانځل شوې افغانستان کې؟
سلام فریدجان، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته، هو نن مو په کابل کې او د افغانستان په شمیر نورو ولایتونو کې یو شمیر خلکو سره چې دوی د غورز 13-2 کلونو وړاندې په ډول مانځل هغه سره خبرې وکړلې. دوی ډلې یو یاسین دی، یاسین چې شپږ کاله د نامزاد پات شوی او بل اخر دوه کاله او به څلور کاله نامزاد پات شو. دوه کاله وړاندې دوه واده وکړه، د سره مخ خبرې وکړلې وای چې هغه خوند او هغه شور چې په دوه کاله وړاندې د ولنټاین د مینانو د ورځې پورس باندې به هغه څنشته او متاسفانه دا هغه حالت دی. د دې په وینا باندې چې کله نه طالبان په افغانستان واکمن شوې دي، دغه ورځ ډیره پیکن منځل کیږي. لدی ور هغه جمیل او مرزیه به بل هغه جوړه چې دوی سره موږ خبرې کړې، دوی وایي چې دوه کال کیږي دوی د ماینان ورځ نه دن منځل، خو کدی منځل نه ده هم، خو په دغه ورځ باندې یعنی نن دوی یو بل ته پرته لمسکابل هیڅ ډالې نه ده ورکړی. یعنی د دې لپاره چې محدودیتونه دي، دوی بهر نه دي وتی او د چکر او رستورانتونو او تل نه ټول د هر څه په دوی باندې بندې. لدی ورها خو به دغه ورځ ته ډیر ځوانان لیوال او دا ورځ به هغه څوک چې د ژوند ملګری به وي، یاده چې نامزاد به وي، یاده چې چا سره به مينو په دغه ورځ باندې به دوی ته ډالېګانې ورکولې. خو موږ له داسې یو چا سره خبرې وکړې چې دی په د کابل په شارینه ګلفروشي کوڅه کې دی، د ګلانو دکان لري یا ګلانو پلورنځای لري. دی وایي چې نن مو هیڅ سمادګي نه درلود، دی باندې پوهېدو چې دا ورځ نن لمانځل کیږي او هیڅوک موږ ته نه راځي او دا ورځ ډیره یو پیکه ورځ وه زموږ لپاره. موږ د دغه مسایلو په اړه د طالبانو حکومت سره هم خبرې وکړې. زبی الله مجاهد وایي چې دا یو بهرنی کلتور ده، افغانانو پورې اړه نه لري او دا د افغانانو کلتور نه دی چې مونږ کې ورته اجازه ورکو. بل فرید جان،
ډیره زیاته مننه کور ودان خاطر پردیس و چې د فبروري د 14 یا شقانو د ورځې په اړه موږ ته معلومات راکړه. همدارنګه باید یادونه وکړم چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې هم په دې موضوع خبرې کوو. د افغانستان په وخت د مخام لوونه ترتو په تمه وسی د شه د ورځ ولې منځل کیږي، تاریخ یې څه ده او ولې افغانان دې ته یو ډول تمایل پیدا کړی چې د ورځ ولې منځي، په دې به خبرې کوو. اوس به د افغانستان بل مطلب راوخ. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړ لیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. تفصیل به د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
له نګدی اته ورځنی ځند وروسته له ازبکستان سره د حیرتان للارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوی او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوي. د باختر اژانس په راپور کې راغلی دی چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول ملا بختور رحمان شرافت له قوله راغلی چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهور ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبیدالله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي.
اوس به ورشو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب ستړی مشي، تاسو مو د سپورت له ډګره خبر کړی چې د سپورت مننۍ کې تازه خبرونه څه دي؟
سلام تاسو ټول لیدونکو ته. افغانستان کرکټ بورډ تازه یو خبر ورکړی دی چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي رانا نوید الحسن او عمران فرحت یې د دې ادارې د لوړو وړتیاو مرکز د توپ اچونې او توپ وهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. یا د ادارې لیکلې دي چې دوی به کابل ته راځي او همدلته به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو کار کوي. دواړه لوبغاړي د پاکستان په ملي لوبډله کې له 2001 کال څخه تر 2003 کال پورې لوبېدلې دي او خو دوی د کورنیو سیالیو د لوبولو زیاته تجربه لري. فرحت په کورنیو سیالیو کې تر 350 پورې سلیزي وهلې دي او رانا نوید بیا په کورنیو سیالیو کې تر 1000 زیاتې وکټې اخیستې دي چې دا د دوی د تجربې ښودنه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او چارواکي ازادي راډیو ته بیا ویلي دي چې مهمه خبره دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته پرته له پاکستانی لوبغاړو او روزونکو نور لوبغاړي د ورتګ زړه نخ کوي. د پاکستان غوره لیگ په سیالیو کې بیا 13 ورځ لومړی لوبه تر سره شو چې په پیلي سیالی کې لاهور قلندر د یوې منډې په توپیر ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. دا سیالی په ملتان ښار کې و او نن به د دې سیالیو په لړ کې پیښور زلمی د کراچی کینګز لوبډلې پر وړاندې سیالی تر سره کړي. د ویل د چې په دې سیالیو کې به د عربي متحده اماراتو تر لوبلړې وروسته یو شمیر افغان لوبغاړي هم لوبه وکړي. او د خزو نړیوال جام سیالیو پر مهال بنن استرالیا او بنگلاديش سره سیالي وکي. دا لوبه د کابل پر مهال د شپې نا وخت تر سره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې پالیف ګروپ کې د سریلانکا او په بی ګروپ کې د انګلستان لوبغاړي مخکښ دي. او وروسته خبر دا ده چې پرون د هندستان کرکټ بورډ ادارې لوري د خزو د آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د بولۍ یا پیرلو مراسم تر سره شول. هند کرکټ اداره په پلان کې لري چې د لومړي ځل لپاره د خزو د 15 لوبغاړو ترمنځ سیالي تر سره کړي. د دې بولۍ پر مهال یو هندۍ لوبغاړی سمریتی مدانا تر 3.4 کروڑ هندو کلدارو باندې اخیستل شوې ده. دغه سیالۍ به روان کال د مارچ په 4 نیټه پیل شي چې په ترڅ کې به درویش سیالۍ تر سره شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل او چې د سپورت له لګرې خبر کړو. په پای کې به ورشو هغه موضوع ته چې په ګڼو سیمو کې خلک په ژمي کې پسونه لالوي او هغه لاندې کوي. کچېرې تاسو غواړئ چې په دې موضوع باندې پوه شئ چې څنګه خلک په یخو سیمو کې ګډونه یا دا چې پسونه لاندې کوي او د هغوی غوښه بیا څنګه ساتي او څه ډول کولی شي چې دا غینه ساتنه وکړي، دې ته به ورشو. دا راپور به هم تاسو ته خبر کړو. خو دا چې زموږ وخت کم ده، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته یې وګورئ azadiradio.com د یې پته ده. همدارنګه که تاسو زموږ خبري مجله نوي اوریدلې، تاسو کولی شئ چې د هم د ازادي رادیو په ویب پاڼې چې azadiradio.com یې پته ده، په فیسبوک باندې او همدارنګه په ټویټر او یوټیوب باندې موږ پیدا کړئ، هلته زموږ خبرونه او راپورونه ووري. زموږ خبري مجله همدلته پات رسیږي. د ری خبري مجلې ته پته مو سه
رینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سیوی
لیا ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي.
زما حق د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث در ازادي رادیو.